یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي روسي څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤلانه وبللي. وایس برمک چې نوی د کورنیو چارو وزارت لپاره وزیر ټاکل شوی دی وایي په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. پر دغو موضوعاتو سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د دې ولایت دولتي شورا د غړي آصف ممن ترمنځ په بیګانه شخړه کې لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي او دوه نور ژوبل دي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نور الحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وشل شوی دی. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران به په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د خبرونو تفصیل. تازه رپورټونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد ترمنس د بیگانه شخړې له امله دوه کسان وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی چې د والي عطا نور له سختو منتقدانو څخه د تیر شپه د مزار په هوایي ډګر ونیول شو. محمد آصف محمد له کابله د راستنېدو پر مهال د مزار په مولانا هوایي ډګر کې د والي عطا نور د کسانو لخوا بیرته بیول شوی دی. وروسته رپورټونه وایي چې نوموړی اوس د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی. د بلخ د امنیت قومندان سید کمال سعادت وایي چې خاغلی محمد د کورنیو چارو د وزارت د غوښتنې پر اساس دوی غوښتل چې بیرته کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور کسانو د دوی مخه ونیوله. آصف محمد مخکې په قراردادونو کې په درغلیو تورن شوی او خو نوموړي تر اوسه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. آصف محمد یوه اونۍ مخکې ویلو چې پایتخت کابل ته راغلی چې د والي عطا نور خلاف اسناد څارنوالۍ ته وسپاري. هغه د بلخ والي په اداري فساد او خپلوالۍ پالنې تورن کړی دی. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نورالحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وژل شوی دی. د قوشتېپه ولسوال امین الله امین نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جابر تېره شپه د خپلو ملګرو لخوا د مخالفت په سبب وژل شوی. د ولسوال امین په خبر قومندان جابر چې په شیربیک سیمه کې فعالیت کوي غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای شي. ویل کېږي هغه له داعش ډلې سره تماس هم نیولی و خو ملګري پرې پوه شوي وو او هغه یې وواژه. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو د یو مرستندوی ادارې درې کارکوونکي پکې وژلي دي. دغه پیښه پرون د شنبه هغه وخت وخته شوه چې د سی آر اس اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار په لور روانو. د والي وان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته ویل
محلی ادارې پولیسو او کشفی ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
سی آر اس اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورنه کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښوده چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ملیشه سرتیرو په موټر د برید پرون شوی دی. د کوټې د دولتي ملیشو ویان خانواسي ویلي چې چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټر یې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د فرانسې خبري اژانس لیکلی چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي پوسټونه یو سازمان له دوی سره اړیکه نیولې او د یادې بمی چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیسته دی. په دې سیمه کې په درې ورځو کې دا درېمه حمله ده چې دولتي ځواکونو ته پکې مرګ شوبله اوړي. او شمالي کوریا خپل پوز تنن د تیارسای امر کړی، خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوامس ټاپو باندې د هر ډول راکټ وشتلو پلان زندوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له لورې په امریکا د راکټ توغول کېدای شي ژر د جګړې د پیل سبب شي، شمالي کوریا خپل پوز ته د تیارسۍ امر کړی خو د راکټ د ویشتلو اجازه نه ده ورکړې. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په اعلامیه کې راغلي چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون خپل پوز ته امر کړی چې راکټي حملې ته دې تیار اوسي، خو دا ټینګار یې هم کړی دی چې اوس په پام کې لري تر یو وخته د واشنگټن چلند وڅاري. د شمالي کوریا رهبر ویلي لومړی امریکا ځینې ستراتیژیک اټومي تجهیزات موږ ته نږدې راوړي، او که واشنگټن یې په رښتیا د کوریا ټاپو وزمې د لانجې هواري او د پوځي ګواښ د کمولو لټه غواړي، په لټه کې وي باید په عمل کې ثابته کړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې.
کومندېښنه روسیا د دې خلک دی دا باید د خپل وایي
چې احمد برمک چې د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی ټاکل شوی وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي.
ان شاء الله که ما به زودی از مو دستاوردها و از کارکردهایی را که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام هموطنان ما گزارش.
د ملي ثبات ټولنې په نوم مشرانو په لوګر کې په یو غونډه کې یو شمېر سیاسي ډلې په هیواد کې بې اتفاقۍ او تپلمن وهلو تورن کړل.
کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې زوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي. اما کله چې نیوي بیا وایي چې پښتنو حق نشته، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي.
پیاس میزو نړیوال موضوعات کې اوري چې هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ دی او مې کلیزه په مناسبت وینا کې ویل چې هیواد نن په هر برخه کې دفاع ته چمتو ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید ډېر ژر له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په ماموریت ویلي دي چې خبرې کېدای شي د هغوی په څرنګوالي، خو په ټوله کې د ځواکونو افغانستان نن یو څه امن کړی دی. نور حال یې د اکرم الله اکرم په راپورټ کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کاولوب د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نووزی. خغلی آزاد ویل چې د کاولوب سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنې دا د افغان حکومت سره په امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او دا چې کومه اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل ووایي چې ولې د دې موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیر ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابلوف همداراز ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري، خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې. ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه ګټل کیږي. نو موري همدارز ویلي چې د امریکا په مجلسونو کې دا مسله توده ده چې افغان جګړه شخصي امنیتی کمپنۍ او ته اسپاری. خو په وینای دا کار ځکه ناکام دی چې خصوصي کمپنۍ د پیسو لپاره جګړه کوي او هر وخت چې وغواړي تیښته کولای شي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ماموریت په سرنګوالي خبرې کیدای شي، خو په ټوله کې افغانستان وتل نویو جګړو ته لار هواروي. د امنیتی چارو کارپوه داود امین ازادي راډیو ته وویل
دی امریکا یا دی ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د کومک په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستونزې لرلې. موږ دا نه شي کېدای چې روسان اوس ووایي چې باید دوی ووځي او افغانستان ترکې دوی ناکامه دي. نو دا به یو بله جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړی شروع کېږي او خپل منافع چې کومې لري دلته، البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
لدی ورخوا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره روسیا د وسلو او پیسو په همکاري هم تورن ده. بیلابیل سیمایزو افغان چارواکو په وار وار ویلي چې روسیا د افغانستان د شمال په یو شمیر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي. که څه هم روسی چارواکو دا نه ده منلي چې وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې، خو ویلي دي چې د افغان سولې لپاره یې له طالبانو سره خبرې کړې او هڅه کوي چې دا خبرې اترې کامیاب شي. بلې نورسی
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. له دې مخکې هم زمیر کابلوف د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو لړ څرګندونه کړي چې افغان چارواکو په وار وار رد کړي دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به ډیر ژر اعلان شي. د امریکا دفاع وزیر د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتس د څرګندونو په حواله امریکایي رسنیو نن ویلي دي چې دغه ستراتیژي ډیر نږدې ده چې اعلان شي. خو بیا هم له امنیتي موضوع لري انزو. وایس احمد برمک چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی نومول شوی دی ویلي چې په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کېدو ته ژمن دی او پرې به نږدې چې پر دې وزارت بودیجه بنده شي. له دې مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې که په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو بودیجه به پرې بنده کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د زموږ د بل خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري. بلې قدر مون اوریدونکو، داسې ښکاري چې زموږ دغه راپور تر اوسه پورې خپرېدو ته چمتو نه دی. محمد حدیث پردیس د کابل استودیو را سره وصل نه دی، خو په هر صورت تر څو پورې چې دا راپور خپرېدو ته چمتو کیږي له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، یوه تخنیکی ستونزه و د ازادي راډیو د خبریال راپور ته سوچ چمتو کیږي. یوه بله موضوع راخلو. د ملي ثبات ټولنې مشرانو په هغه غونډه کې چې په لوګر کې جوړه شوې وه اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هېواد کې د قومي او مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په فکر کې دي. دوی په ولس غږ وکړ چې خپل یووالی وساتي او د دا ډول حرکتونو په وړاندې یو لاش شي. نجیب الله الخیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملي ثبات ټولنې مشران وایي په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هڅه کې دي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د قومونو ترمنځ سمتي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. تیره ورځ د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په لوګر کې د مشرانو یوې غونډې ته وویل
ځینې سیاسي مو په دې باندې لګیا دي چې د قومونو ترمنځ نفاق خپري، کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې زوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي. اما کله چې نوي بیا وایي چې د پښتنو حق نشته ده، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي، بیا وایي چې ازبک محروم دي، په ټوله کې دوی د قوم څخه نه نمایندګي کوي. دوستانو، هم دوی دي چې قومونو ته ستونزې پیدا کړې دي، هم دوی دي چې د قومونو حق خوړلی. په ټوله کې ولس مظلوم ده، ولس یو بل مني.
ضیاءالحق امرخیل د یو شمیر هیوادونو او هغو پورې د تړلو کړیو یادونه وکړه چې د مذهبي اختلافونو د رامنځته کولو په فکر کې دي، خو افغانان به یې دسیسې شنډې کړي.
په اواخرو کې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې مذهبي موضوعاتو ته لمن ووهي، یا د سنی په مقابل کې ودرېږي، سنی د شیعه په مقابل کې ودرېږي. دا د دښمن یو پلان ده او دا پلان زه باور لرم چې په ګډه به موږ تاسو خون ساکو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي په هیواد کې یو شمېر مافیایي کړۍ هم چې خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ویني په بېلابېلو نومونو د سولې بهیر پر وړاندې ستونزې جوړوي.
یو ثبات هغه چا ګډوډ کړی دی چې هغوی اصلا خپلې ګټې په جنګ کې وي، چا چې د سولې مخالفت کاو تر هر نوم لاندې چې کاو، دلته په نتیجه کې بې ثباتي راځي. هغه خطرناکې فاسدې مافیایي کړۍ دي چې د هغو ګټې هم بلاخره د جنګ سره تړلې دي، ځکه په ګډوډۍ کې هغه بې ثباتي کې جال کولای شي، تزویر کولای شي، هر لوبه کولای شي دغه مافیایي کړۍ.
د لوګر یو تن اوسیدونکي وزیر خان احمدزی په دې غونډه کې ویل یو شمیر ډلې او سیاسي ګوندونه د دې پر ځای چې د خپلو کړندودونو په رڼا کې ولس او قومونه یووالي ته راوبولي او په هیواد کې سولې او پرمختګ ته وهڅوي، ځینو اختلافونو ته په لمن وهلو او د شخصي ګټو په پیدا کولو لګیا دي. وزیر خان احمدزی وایي هغه ګوندونه چې په دې وروستیو کې جوړ شوي اکثره پکې ځوانان راټول شوي او خلک یې ولس او هیواد ته پر ژمنتیا ډیر باور کوي.
او سم د افغانستان اقتصادي خبرونه ل مرزیه احمدزی څخه اورو.
د لومړي ځل لپاره په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس سعد خطیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لابراتوار په هرات کې د زعفرانو په صادراتو کې ستره مرسته کوي او له دې وروسته به له افغانستان څخه په زیات اندازه زعفران بهر ته صادر شي. نوموړی وایي د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د کرنې او مالدارۍ وزارت په همکارۍ جوړ شوی دی. له دې مخکې په دغه ولایت او ځینو نورو ولایتونو کې د زعفرانو صادرات د لابراتواري تصدیق پاڼې له امله ځنډیدل. د کندز له شیرخان بندر څخه د افغانستان صادراتي توکي ډیر کم بهر ته ترانزیت کیږي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې لارې په ورځ کې 80% پاکستانی او ایراني صادراتي توکي د مرکزي اسیا هیوادونو ته ترانزیت کیږي. نوموړی وایي چې د دغې لارې ډیره ګټه پاکستان او ایران ته رسیږي. ښاغلی وحدت له افغان سوداګرو غواړي چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانستان د صادراتي توکو تولیدات زیات کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 1,80 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,70 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 22 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
له ازادي راډیو له پی یو استډیو د غرمنی خبری مجله او یو سمي وسمي زونړي وال موضوع راخلو. نن د هند خپلواکي او یوم انکلیزه د پرون د پاکستان د تاسیس جشن، د تاسیس خپلواکي او یوم انکلیزه په جشنونو او د یو لړ مراسمو سره ول منځل شو. د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وسلري. د پاکستان د پوز مشر هم د خپل هیواد انکلیزه د ورځ په ویړ امنیتي موضوعات ته اشاره کړې ده. د موضوع احمد شیبر تعقیب کړی دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی څه ویلی دی؟
نوري صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی په نوې ډیلی کې د زرګونو کسانو غونډې ته دا خبره هم وکړه چې امنیت ته لومړیتوب ورکوي او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. نوري صاحب مودی زیاته کړه چې هر راز سایبر بریدونو مخه هم هند نیولی شي.
د هند صدر اعظم تر څو پورې د خپلو سرحدونو د دفاع خبره وکړه؟
ل نژدې درې میاشتو را په دې خو له چین سره د همالیا په ستراتیژیک سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړ پړ شوې دي او د دواړو لوریو پوځیان یو ډول په تیار سي حالت کې دي. د هند د ارونچال پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې و. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې د غیوات کوم مشکل لري. له 1923 کال را په دې خو چې هند او پاکستان سره بیل شوې دي د کشمیر پر سر لانجه لري او هند پاکستان تورنه چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي.
پرون په پاکستان کې له هند د بیلتون ورځ وه، په دې معنا چې کله چې له برتانوي هند له برتانیا څخه جلا شو په دوو ډلو وویشل شو، پاکستان هم جوړ شو او پاکستان هم خپلواکي اعلان کړه. پاکستاني چارواکو هم پرون یو لړ څرګندونې کړي. دوی څه ویلي؟
بلې، په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې موږ په پاکستان کې هر تروریست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړي خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان دی.
د پاکستان د خپلواکۍ ورځ له یو لړ چاودنو سره ملګری و. نن له هند د کومې پیښې راپور ورکړ شوی کنه؟
نوري سبا تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه، شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا چاودنه د پوز په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې ده. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د سر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزور کړي، خو دغه هیواد بل مهم سیاسي سیکوین پیپلز ورسره ډیر همکاري نه کوي، اما بیا هم سیاسي حالات یو ډول ترنګلش کوي.
بل احمد شبر تاسو نه مننه چې د هند او پاکستان د خپلواکۍ د اویو میکلیزي په تیر بیا نن د هند د خپلواکۍ د اویو میکلیزي په مناسبت د هند صدر اعظم د ورستي وینا مهم ټکی مو واوریدل او د دوړو هیوادونو مشرانو چې د خپلواکۍ په د ورځو د المنځلو په اترس کې کړي وي په دې اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په اوریدل شي. محکمو د راپور یادونه کړې وه چې د کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په موضوع څرخېده. وایس احمد برمک چې نوې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی دی، وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. په دې وزارت کې د اصلاحاتو خبره له ډېرې مودې وروسته کېږي، خو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نشي نو په دې وزارت به بودیجه بند کړي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد د لمنځوړلو او د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو له کبله دې پرې بودیجه بند شي.
ان شاء الله برنامه‌ای که ما داریم و آنچه که ما طرح و برنامه ریزی کردیم و رهبری جدید وزارت امور داخله گفت و سرحد نمیرسه. ان شاء الله که ما به زودی از امو دستاوردها و از کارکردهایی که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام هموطنان ما گزارش کنیم.
خاغلی دانش همدار از ویل چې د فساد د مخنیوي او همدار از د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې ګڼ پروګرامونه لري، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پروګرامونه به کله شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوې نوماند وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که په وزارت کې اصلاحات رامنځته نشي نو بودیجه به ورنکړي. خاغلی غنی همدار از ویل هغه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو مخنیوي کوي د واضح پیغام داده که په دغه وزارت کې اصلاحات را منځته نشي نو بودیجه نه ورکوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو اوري او سم د کابل چاپی خبرونه تک تنکو.
کابل چاپ پرسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په ځنګړي ډول د افغانستان د شمال پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. ملیار من خپلواکي ورسپانی خپل سر مقاله په دې پښتنه پیل کړی ده، ولی په شمال کې د ترهګرو مرکزونه نه ځپل کیږي. په سر مقاله کې راغلی ویل کیږي چې د میرزا ولنګ د ربرتا افغان ځواکونو نیولې او ترهګر ورنه په شا شوې دي. د سر مقاله لیکوال کلی باید د ترهګرو مرکز زونه چې په امنو سیمو بدل شوی و زپل شي، کننو د د په باور ک میرزا ولنګ د ترهګرو لشتون پاک هم شي، د فاریاب او پټوله کې د شمال سنځ نه حل کیږي. امنیتی ځواکونه باید د میرزا ولنګ تر آزادولو وروسته هم خپل عملیات ته دوام ورکړي او په ټنځایونه لمنځي وسی، ځکه کدا سی ونشي په شمال کې به د ترهګرو غواخونه د غشان دوام وکړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مخاله کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ترهګرو د حملو شدت د دې ښکارندوی کوي چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو استخباراتو سره په همکارۍ هڅه کوي چې د ځینو ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره خپل ځان پیاوړی کړي. په سر مخاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې د امریکا فشارونه پر پاکستان زیات شوي او هغه هیواد له ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه د نړیوالو تر شدید فشار لاندې دی.
د زړه د ناروغۍ د تشخیص په اړه په بریتانیا کې نوې څېړنې شوې دي. اسمت سروان ته وغوښ شو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي، د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخې نیولې ده. حاضر دمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د روغتیا په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په ځانګړي د روغتیا خبرونه کې چې څو شپې وروسته خبريږي او ریدلای شي، خو اوس به د زابل د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نوم می شم زلاد او د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکو یم. زابل چې ته د زیات اوسونو سره مخ ته کمیونټي وضعیت کې د استعمال می په وضعیت کې او که شاروالی
احمد الله زابل ولایت مرکز اوسیدونکو کټک ته کلی مو دلته خلک ډیر بیکاری غربت په فکر کې ژوند کوي. محکمه ولا خپل ښه کاروبار د تجارت او زمینداری م شو کاروبار شو وضعیت ډیر شو اوس دا اوس حالات خو کاروبار ډیر ځای په سوی دی.
زما نوم احسان الله دی، د زابل ولایت سوری ولسوالي اوسیدونکی یم. په سوری ولسوالي کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم. په سوری ولسوالي کې د معرف د خوا څخه مکتب ډیر کمزوری دی او وری تعمیر او کتابونه کرتاسیا شی هم نه لري، ځکه وری معلمان هم کمزوری دي، لیسانس نشته نو درسونه هم کمزوری دي.
زما نوم حیات الله جهانی د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. په زابل ولایت کې ډیر خاص
مشکلات چې دی هغه د زابل د خلکو غټ ستونزې چې د زابل په شار کې داخلي شار کې خلک چې دی ډیر بیکار دي خلک نشي توکو باندې خلک دي خلک داسې پروژې داسې کار شروالې د خپل خیا د داسې نور مشات خاص خدي ته کارونه نه دی پیدا شوی ترڅو د خلک نشي توکو خلک بیکاری خلک د خارج د تګ خدي راوګرځي ترڅو
د زابل مې نوم صدیق الله ده د سینا کوسیدونکو کاربار نشه د وسې د خلکو نه د خلک په خوا توک پلس پیسو باندې خلک نه توکي خوشاله کاربار بس دغه نه گزاره کوي چې خلک پلس پیسو کې نه کوي کاربار خوشاله دغه نه بس گزاره کار کوي بیا کارسته کار کوي بیا کار پیدا کوي کارسته
د کابل د توتنو سیدونکو نظرونه مو اوریدل په دې هیله چې مسول چارواکو هم د دوی شکایتونه اوریدلی وي او د دوی د ستونزو د هواري لپاره مټي راوون غاړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي. اوس یو ځل بیا رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
راپور نوې د بلخ د والی اتانور د کسانو او د دې ولایت د ولایت شورا دی غړي آصف مومن ترمنس درامنسته شوې شخړې په نتیجه کې دوه کسان وشل شوي او دوه نور شو بل دی. د بلخ د ولایت شورا یو غړي چې د والی اتانور له سخت منطقدانو څخه د 13 شپه د مزار شریف په هوایي ډګر د والی اتانور د کسان لخوا بیول شوی او ورسته بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری وای د فساد سره جدي مبارزه د دوی په لمړي توبینو کې د پدې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به په دې وزارت کې د فساد کچه راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ویلي چې ویلي دي کچیرته په دې وزارت کې فساد مخاونني ول شینو د به بودیجه په قطع کړي. د جوجان ولایت په خوشتیپی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سرګروپ نور الحق چې په جابر مشرو د خپلو کسانو رخوا وشل شوی دی. غور چارواکی وای د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو په غور کې د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلې دي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کوټې د دولتي ملیشو ویان ویلي چې چاودنه درنوه او د ملیشه سرتیرو موټرې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. او د شمالي کوریا مشر خپل پوست ته نن د تیارسۍ امر وکړ خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوام ټاپو باندې د هر ډول راکټي برید احتمال ځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو دادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز این برنامه روی واکسین پولیو یا بیماری پولیو صحبت میکنیم چون این هفته تطبیق واکسین پولیو است و از طریق امیرادیو از تمام خانواده ها میخواهیم تا اطفال زیر سن 5 سالشان را در برابر از این واکسین حتما در برابر از این مرض حتما واکسین کنند. در این برنامه دکتر صاحب میوند احمدزی مسئول برنامه های پولیو وزارت صحت ما هم با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را در این مورد آغاز کنند گزارشی که در این مورد مرض پولیو تهیه شده با هم یک جا میشنویم. کمپاین واکسین محو پولیو در حالی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز گردید که از آغاز سال جاری میلادی تا حالا 6 واقعه مثبت آن در افغانستان ثبت شده است. مقامات وزارت صحت عامه میگویند 2 واقعه آن در ولایت قندهار، 2 در هلمند، 1 در قندوز و 1 واقعه دیگر آن در زابل ثبت گردیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسم آغاز این کمپاین در کابل گفت واکسین ضد پولیو به همکاری رؤسای قومی و علمای دینی در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.
یگانه چالشی که فعلا پیش روی ما مانده در حدود 85 تا 90 هزار طفل است که هم در دو ولایت هلمند و قندهار است. تا زمانی که ما به 85 هزار طفل رسیدگی نتانیم این صادقانه میگیم برتان که پولیو را توقف داده نخواهیم توانست.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند این کمپاین 3 روز ادامه می‌یابد. و بالای 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در سراسر این کشور تطبیق می‌گردد. به گفته مسئولان این وزارت، پولیو ویروس فلج کننده است که تداوی ندارد، اما با تطبیق واکسن از آن جلوگیری می‌شود. بر اساس معلومات مقامات این وزارت، در هنگام تطبیق این کمپاین برای 8.7 میلیون طفل زیر 6 سال ویتامین A به خاطر تقویت بدن و معافیت در برابر برخی امراض نیز داده می‌شود. در این حال دکتر پاتا نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این مراسم با ادامه همکاری این سازمان در بخش صحت تاکید کرد.
با این همه نگرانی از افزایش واقعات پولیو در سرحدات به دلیل رفت و آمد و بیشتر شدن مهاجرت ها در ولایت جنوبی افغانستان وجود دارد. 2 تا 5 واقعه در هلمند، کندهار و زابل دیده شده و ما همکاری های خود را در بخش محوی پولیو ادامه می دهیم.
اما مقامات وزارت صحت عامه میگویند آنان خدماتشان را در مناطق سرحدی افغانستان بیشتر میسازند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان 3 کشوری هستند که تا هنوز نیز پولیو کودکان را در آنجاها تهدید میکند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از تمام خانواده ها، علمای دینی و سران قومی خواستند تا در بخش تطبیق واکسن پولیو که سبب فلج دائمی کودکان میشود همکاری کنند.
خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا درباره پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین؟ بفرمایید.
تشکر از شما. اصلا پولیو یک مرض ساری است. ساری به این معنی که از یک نفر به دیگر نفر میره و اکثرا اطفال زیر 5 ساله مصاب میکنه. اطفالی که به این مرض مصاب میشه یا عضو یک بدن از کار میبره، یعنی فلج میشه و یا هم زندگی خود از دست میده،
یعنی باعث مرگشان میشه. دکتر صاحب، این که گفتین انتقال میکنن از یک طفل به طفل، می طریقه انتقال از یک طفل به طفل دیگه چطور است؟
اصلا پولیو توسط یک ویروس به میان میاد و این ویروس از راه مواد غایطه از یک شخص به دیگر شخص سرایت میکنه. طفلی که به پولیو مصاب باشه یا هر شخصی که در امای خود ویروس پولیو داشته باشه، این ویروس به محیط اطلاع میکنه و وقتی که این مواد کتی نوشیدنی و یا مواد غذایی به تماس بیاید، در اون صورت به بدن دیگر انسان میره و به این صورت انسان دوباره مصاب میسازه.
یعنی فقط از طریق مواد غایطه است؟
بله.
دیگر از طریق انتقال خونی که پای دیگر
نبرن؟ نخیر از دیگر انتقال نمیشن.
دکتر صاحب، بزرگ سالا هم به این مصاب میشن؟
بزرگ سالا هم امکان مصاب شدن داره، اما در سالای اواخر ما هیچ واقعی که در بزرگ سالا ندیدیم. یگانه یک واقعه بود که بیشتر از یک طفلی که بیشتر از 5 سال عمر داشت، یعنی عمرش 8 سال بود، فقط یک واقعه را ما در این سالا تثبیت کردیم در 10 سالی گذشته. دیگه تمام اطفالی که به پولیو مصاب شده عمرشان کمتر از 5 سال است. علت از این است که اکثریت او اطفال که اکثریت همی کاهلان که عمرش زیاد هستن و یا واکسین پولیو را گرفته و یا کدام وقت ویروس پولیو به بدنش داخل شده و از سبب او ویروس معافیت بدنش قوی تر شده و همچنان وقتی که معافیت بدن قوی باشه پولیو به آسانی کسی مصاب کرده نمیتونه.
یعنی بدون واکسین هم کسی واکسین نشده باشه، ایت امکان سرایتش او خود 100% است؟ یعنی ایت نیست که مثلا واکسین هم نشده باشه و میکروب هم نگیره؟
فرضاً یک نفر اگر واکسین شده باشه خب معافیت میگیره، یک نفر اگر میکروب بگیره هم معافیت گرفته میتونه و یک نفر اگر واکسین هم نگیره و میکروب هم نگیره و بدن به صورت عمومی معافیت بدنش خوب باشه با پولیو به آسانی مصاب نمیشه.
دکتر صاحب، می دوره کمپاین پولیو که همیشه آغاز میشه، البته سال 4 بار تقریبا از طریق وزارت صحتمه راه اندازی میشه، یعنی هر بار سوال ما بدن مطرح میکنم. شنونده ما غزنیوال از ولایت غزنی روی خط هستند. سلام علیکم غزنیوال صاحب.
و علیکم السلام با دکتر صاحب، برای شما تقدیم. جناب دکتر صاحب محترم، ما یک دختری بیادر دارید که او فقط حال فعلا یعنی استخوان سینه شمو تا بار آمادگی است دیگه. باز مردم قسم قسم برات میگه که این چی شده و چی شده دیگه. اکثر سن هیچ کوم یا چیزی نداره یا پیسه مایسم نداره که علاجش بکنه. لکه سر کدام علاجی داره؟ یعنی
چی شده گفتین؟ چند سال است؟ اموج صدایتان قطع شد. ای تفلک
6 ساله است دختر است و امی سینه ایشه کمکه متبار آمده. دکتر آبارش میگه که این جور میشه خود کمک پیسه کار داره دیگه. باز اول نمپام که مرض ایشتی است بخاطر ایشتی هم شده و دیگه دکتر صاحب که علاجش میشه.
شما کدام سوال نداریم؟
نه خیر، نه سوال نداریم. اصلا ایتو است که چون ما در برنامه پولیو صحبت میکنیم میشه در ای باره چیزی که شما گفتین، یعنی ما برشان در طبابت کیفوزیس میگن وقتی که سینهش برآمدگی داشته باشه،
شاید ذاتن باشه از
بله ذاتن هم میباشه. یک چیزی در این صورت که است، اولین گپی که است باید با یک دکتر متخصص ارتوپیدی برده شوه تا او ببینه و علتش معلوم کنه. در بعضی حالات اگر سبب کمبود ویتامین دی سینه برآمدگی داشته باشه، در او صورت علاجش میشه و در صورتی که از پیدایشی باشه، در او صورت هم با وجود از اینکه علاج خود از این نمیشه، اما چون این دیگه امراض سینه و دیگه چیزها را به میان میاره، از او کم از کم جلوگیری شده میتونه.
یعنی باید حتماً مراجعه کنه.
حتماً مراجعه کنه به دکتر ارتوپیدی و او بعد از او برشان هدایت میده که در کدام دکتر را دیگه بره.
آها تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه موری خط هستن. وطن دوست صاحب هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم خورجان اتفاق سلام هم درنگه سلام خوما من اکرسا دو سوالو ندی پخلو خطو که ولی چه دا ساری ناروهی دا یو کسر داخلی گی ایا دا تخفص پا داری و یو بلتا داخلی گی او کدر غذا پا دلاری چه دا بانی سرای پوشی چه خوداری و که او بل من بزای که یو پیخ من تر اغلی و چه را یا تلویخ چه پینزه دیر سو کلوس و عمر سرای و اغا دا یوی خطا مخ و داخل و سرکاگس و بس یو لاسی اگر دام دا پولی مرزه و کدا چه مرزه.
سوالات شما گرفتین دکتر صاحب؟
بله.
تشکر وطن دوست صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما معلومات میتن بفرمایید.
گوری ساری په دې معنی چې یو انسان بل انسان سرایت کوي، د پولیو سرایت دې د غایته مواد د لارې صورت نسی، یعنی غایته کله چې یو پولیو اخته ماشوم خپل غایته مواد تراکی بیا د هغه خړو یو بو سرسید نور په واسطه باندې استعمالي کې په تماس کې راسي، نو د هغوی بدن ته هم ویروس داخليږي او هغه هم پولیو باندې اخته کېدو چانس پیدا کوي. همدارنګ تاسو ویل چې 15 کلن یا 40 کلن کس یو طرفی فلج دی، اصلا پولیو داسې نه دی. پولیو معمولا یو طرف فلج کوي، یعنی مطلب یو په خف فلج کوي یا یو لاس فلج کوي. دا یو طرف مکمل طرف یعنی لاس او په خف مربوطه چې فلجی دا اصلا دی نور امراض د کبله کم چې په پاخه عمر کې کیږي مونږ ورته دماغي سکتا وي دغه په وجه باندې کیږي. نو هر د فلج مرض ته دغه پولیو نه دی. په سکهال یوازې ماشومانو کې مونږ د پولیو د 1300 شاوخوا کې پیلس پی حساب کړی، د فلج 1300 پی مونږ ثبت کړی، هم دغه 1300 پی خونه یوازې شپږی پولیو وي. مطلب دا چې د فلج نور اسباب هم ستا، یوازې پولیو سبب نه دی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام طول مختصا محترم دکتر صاحب اصول و دیدن و استرامات کنیم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب. بفرمین
منن محترم دکتر صاحب بخنیدات خسنه به کلسی سنگ استخبار بید او د زابل په ولایت کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د زیارت په کلي کې د پولیو یوه واقعه مثبته ښکاره شوه. په دې سیمې او د دې وطن خلک حال دا ده چې وبې کې واکسین هم تطبیق کړی و، ټولې دورې یې سام په کلي وې ورهله و پر هغه سربېره دا مرض ګوتی شو. نو آیا دا واکسین سره دا کیسه هم شته چې سړی تطبیق کړي بیا دا مرض وکي خېږي او کپتا واکسین کې دا چې شان څخه هغه پرکار نور کوي نیمګړی څه سبب ده؟ او بل د لویان ځان نور سوای یا پل جو سوای او د کنیانو د کوریو د مرض چې دې پر مابین څه توپیر ده؟
تشکر تو خیسب سلامت باشین دکتر صاحب بفرمایید.
خم ډیره مننه ورور خیر وسی. اصلا د رقم پیخه چې مونږ په ارغنداب کې ثبت کړی د زیارت په کلی کې د ابتدایي راپورونو په اساس باندې څو ځلې د پولیو واکسین اغسته دي او مونږ د تحقیق لپاره د کابل نیو ټیم لیږلې ده. هغوی فعلاً هم د ارغنداب په ولسوالۍ کې دي او همدغه څېړنه کوي چې څه کمی او کاستي و دلته چې دغه ماشوم په پولیو باندې اخته شوی دی. نو ان شاء الله چې کله تیړنې پای ته ورسیږي زه به تاسو ته پوره جواب ویلی سم. تاسو که د مونږ د پولیو دا د فیسبوک پاڼه تعقیبوئ نو په هغې کې تاسو ته به انشاءالله پوره جواب ورسي. اما یو خبره دا وکړمه چې سره د دې چې خلک واکسین اخلي بیا هم د پولیو باندې اخته کېدو چانسي په همدغې خاطر باندې مونږ بار بار ویو چې د پولیو د واکسین څاڅکي باید په هر کمپاین کې ورکړل شي، هر ځلې ورکړل شي. یعنی په دې معنی چې بار بار دغه واکسین اخیستل پکار دی تر څو یو ماشوم په بشپړه توګه باندې د پولیو نه محفوظ شي.
یک سوال شان ماندنی یک بشش. امی قاری صاحب پشتون رو میگیریم باز یک جای جواب میدیم. بله سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتنی دا خور سلامونه تاست ورانی کنم دا زادی رادیو تولو کار کنم کوریدون که تاست تاست و میلمت تا سلامونه ورانی کنم محمدی صاحب تا وقت وقتن شما موضوع مو تاکلی دا وشه سلیم رایی سلیم انشاءالله و تعالی بایدیو که چیمون پشتنی جنیم کنم دی جواب را که اولا پرشتن رو خمیده را چی دا پولیو اصلا څو قسمه ده، یعنی پر څو قسمه تقسیم ده، څو نوعه ده. معنا دا چې یو رقم پولیو ده چې مقصد انسان پلچ وي، په لویوالي کې هم وي، په کوچنوالي کې هم وي، هغه د موږ د مدواو د تعویزو د دې په حساب باندې ملایان ورته راولو یا ډاکتر علاج کوي. داسې خبره ده، څوک وایي دا د دې مسله ده، څوک وایي دا د شاپیرۍ مسله ده. داسې خبره یو خو دا قسم دی. او بله پوښتنه مې دا ده که کچیری کوچنی د مور په نس کې وي، او د مور په نس کې هم پولیو وهلی شي که نه شي وهلی، او دا پولیو ککر په فرضن که لویانو ته پیدا کېږي په کوم کوم سن کې ور پیدا کېږي دا لویانو ته، او دولت په دغه باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ موږ خو په قراو قصباتو کې اوسېږو، بې سواده خلک به مشکل ډېر دي. د واکسین په اصلا د واکسین په فضیلت هم نه دي خبر، د واکسین په نویت هم نه دي خبر. دولت په دغه عرصه کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې؟ وګر چې موږ علما مسؤلیت لرو، رسنۍ هم مسؤلیت لري، اما دولت شاید تر موږ ډېر مسؤلیت ولري.
تشکر بسیار زیاد. پشتون صاحب از طریق رادیو بشنوید. دکتر صاحب با شما صحبت میکنند. دکتر صاحب اول ما سوال باقی مانده چی را بگیم؟ توخی صاحب بله، بعد از او به سوال از اینا میاییم.
توخی صاحب تاسو دویم سوال پر جواب که باید دویم چی دغه کوم چې تاسو ویل چې فلج ټول فلجونه آیا دغه د پولیو په شکل باندې دی یو کنه؟ نه، ټول فلجونه پولیو نه دي. هغه فلجونه چې په کاهلانو کې پیدا کیږي هغه معمولا پولیو نه دي. پولیو اکثریت وخت په صرف د 15 کال کم ماشومانو کې پیدا کیږي. د قاری صاحب د یوسف پښتون صاحب سوال تر ازما دا چې پولیو څو ډوله ده اصلا د پښتون صاحب مطلب ما چې د هغه نه واغسته اصلا د پولیو پښتنه نه کول، اصلا د فلج پښتنه کول چې فلج په څو ډوله دی. نو دغه فلج چې دی د پولیو فلج جدا دی، د نورو امراضو د کبله چې کوم فلج پیدا کیږي هغه جدا دی. یعنی یو رقم فلج تاسو ګوري چې کله ماشومانو کې پیدا کیږي یا لویانو کې پیدا کیږي د بدن غړي شخي سختي، نو هغه شخوالی سي هغه خو په هیڅ صورت باندې پولیو نه دی. اما کوم نرم فلجونه سي او معمولا یو طرف یې اخته کړی، یعنی یوه پښه یا یو لاس یې اخته کړی او نرم فلجي، په دې کې د پولیو امکانات دي چې دا شاید پولیو اوسیږي. اما موږ تر هغه وخته پورې چې لابراتوار کې تشخیص نه سوی موږ پولیو ورته نه سو ویلی، ځکه بیا تکراروم 1300 پیښې د فلج موږ ثبت کړي، یوازې شپږ یې پولیو وي. خو پولیو هغه فلج دی چې د ده مخنیوی کیدای سي، په دې خاطر موږ دې ډول فلج ته ډیر زیات اهمیت ورکولی سو. یعنی د دماغي سکتې په مقابل کې عموما چې کله ډاکټران توصیه کوي چې تاسو پرهیز وکړئ، خپل وزن نورمال وساتئ، غوړ نه زیات استفاده مه کوئ، خپل شکر کنټرول کوئ، هغه نو د دماغي سکتې د فلج د مخنیوي په خاطر باندې دي. اما د پولیو مخنیوي چې دی دا د واکسین په واسطه باندې کیږي، چون دا د مخنیوي وړ ده او مخنیوي ډیر په مطمئنه توګه باندې کیږي، چې په دې خاطر په دې باندې لږ څه زیات تاکید کیږي نسبت نورو د فلج نورو اقسامو ته. کوم ماشوم د مور په نس کې نه په باندې د پولیو امکانات په دې کې نشته. کوم ماشومان چې په ولادي شکل فلج پیدا کیږي دا اکثره د نورو اسبابو د کبله ای. او آگاهی خو دولت خوشبختان د پولیو په برخه کې مشخصه توګه باندې د آگاهی ډیر پراخ پروګرام لري، د مطبوعاتو د لارې، د تلویزیونی او د صوتي مطبوعاتو د لارې، په همدې شکل باندې د علمای کرامو د لارې او د مکاتبو د معلمینو د لارې، د ټولنې د مشرانو د لارې او په خپله د همدغه واکسیناتورانو د لارې چې کله چې کور په کور باندې ګرځي، نو د آگاهی بیلابیل پروګرامونه لري. او اوس وخت کې مونږه د دوی لپاره خاص مواد تیار کړی دي چې د دوی سره د یو کتابشی په شکل باندې ورسره او حتی صوتی مواد هم تیار کړي سه بعضی جینو کې خلک لوستل نسی کولای نو غلطی تاسو کورمخه ته راځي د کورمخه ته راځي اما غلطه تاسو ته امدغه صوتی کتاب چې د چالانې او په دې کې تاسو سماغه د پولیو پاک لبانې ضروری میسجونه چې دی ویل کې.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب بر روی خط هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم دانشیر محترم. سلام علیکم خود به شما و دکتر صاحب محترم.
بسیار زد خوش آمدین آخوندزاده صاحب. بخیالم از کدام فضای ازاد صحبت میکنین. بفرمایین سوالایتان رو بگوین.
بله سوال ما از دکتر صاحبی است. چند سال میشه که می واکسین حالا تطبیق میشه ولی پیش از اینکه واکسین به افغانستان وجود نداشتن بازی وقت واقعات فلج چقدر بود سالانه با ولی حالی که واکسین تطبیق میشه چقدر خواهیش گرفته یعنی میره اگر جواب تخیر میرمونه.
تشکر آخوندزاده صاحب تا سلامت باشید.
اخوندزاده صاحب وقتی که در افغانستان واکسین تطبیق نمیشد در او وقت ما ارقام دقیق پولیو را نداشتیم. از روزی که واکسین تطبیق میشه با در سال اگر ما از سال 2000 به این سو بگیریم در سال 2000 ما بیشتر از 198 واقعه داشتیم در 198 واقعه در سال 2000 در افغانستان داشتیم. یعنی وقتی بود که نو واکسین آغاز شده بود و در عین حال این وقتی بود که سیستم کشف واقعات ما به این اندازه قوی نبود مثل که امروز است. امروز هر جایی که فلج پیدا شد خوشبختانه ما صلاحیت از این داریم که فلج پیدا کنیم، یعنی ارقام دقیق با وجود ندارد. اما فعلا همی شش واقعه که در افغانستان است این کمترین است، کمترین است به نظر ما با وجود از این که در سال 2004 ما فقط 4 واقعه را ثبت کرده بودیم. اما بازم میگم سیستم کشف واقعات در او وقت قدر بسیار به سطحی نبود که امروز است.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام خواهی عزیز جمع شما و عبید دکتر صاحب عزیز.
سلام به شما هم. بفرمایید.
از دکتر صاحب یه سوال داشتیم. خب که منطقه ما اینجا هلمند بعضی از ملاها مثلا میگن که این واکسین خوب نیست، افرادی که مثلا واکسین بچه‌ای که واکسین میدن خوب نیست، این به مرور زمان برای اونا خطر آفرینه یا اونا را از رج میکنه؟ فقط سوالم همین بود. این واقعا فایده داره یا ضرر هم داره؟
آها میگن در مورد فواید واکسین. به شما تشکر.
بله تشکر قاری صاحب. اصلا واکسین که است واکسین پولیو هیچ نوع ضرری به عوارض جانبی نداره و فقط فایدهش فقط فایده داره. فایدهش این است که اطفال از پولیو جلوگیری میکنه و یگانه وسیله است که توسط از این ما پولیو را به صورت دائمی و به همیش از بین برده میتونیم. هیچ نوع ناقص در واکسین نیست و در حساب چی که واکسین نقص میکنه، من فقط یک گپ در اسمی زنم که در تمام کشورهای جهان همی واکسین تطبیق میگرده. در تمام کشورهای اسلامی همی واکسینی که ما استعمال میکنیم همی واکسین استعمال میشه. در سعودی عربستان از عین کمپانی که سعودی عربستان واکسین میگیره از عین کمپانی ما واکسین میگیریم. یعنی یک چیزی هست که هیچ نقص نداره. در تمام در امریکا می تطبیق شده، در انگلستان می تطبیق شده، در سعودی می تطبیق میشه فعلا. در
تشکر دکتر سه. برادر ما حشمت الله از مزار شریف روی خط هستن. بله سلام علیکم حشمت الله جان. تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ سوالتان رو بگوین.
تشکر زنده باشین. سوال ما از دکتر چه مطرم است که پولی در افغانستان یا پاکستان ناجری های در دیگه کشور هم شد دلیل چیه که دیگه کشور ها که از پولی دیگه بیشتر خلاص های که مثلا ناجری های پاکستان باقی مونده و دیگه یک انتخاب دیگه از آکسیماتور ندارم که همه یکی کسی که با آکسیماتور درست تلقیق ندارم به هر جایی که به هر خریه که میره پایین تر تلقیق باش از یک کسی شخص من ایمانه که آکسیماتور اینه تنها همین سوال مداشتنم.
گرفتن سوالش.
بله بله.
تشکر برادر، تشکر، زنده باشین.
خب درباره‌ای که چرا در افغانستان و پاکستان نایجیریا باقی مانده تالی، اگر ما فقط از افغانستان مشکلات افغانستان رو ببینیم، به خاطر از بین بردن پولیو ما مجبور هستیم که تمام اطفال چند مرتبه واکسین کنیم و تا هیچ جای به ویروس پولیو باقی نمانه. اما ما که ببینیم از وقتی که امی پروگرام های پولیو در افغانستان شروع شده، هیچ وقت ما تو وقت نداشتیم که در او وقت تمام کشور آرامی باشه و ما به هر گوشه و کنار کشور در یک وقت برسیم. یعنی اگر ما در هر گوشه و کنار کشور در یک وقت به صورت به 4 و الی 5 کمپاین مسلسل برسیم، انشالله پولیو را از افغانستان از بین میبریم. اما باز هم خطر وجود داره. اگر ما ببینیم در تمام ویروس هایی که در سال 2015 ما داشتیم، او را از بین بردیم، اما باز ویروس برای ما از طرف بلوچستان آمد و فعلا امو ویروس هایی هستن که در سال 2016 در سال 2017 از بلوچستان به طرف ما آمده و فعلا ما ابکت موادید میکنم. دوم و موضوع واکسیناتورا که هست، یک چیز بگویم که در افغانستان 70,000 واکسیناتورا در یک وقت کار میکنه. در این میشه بعضی واکسیناتورای باشه که کمی و کاستی داشته باشه. در این حصه جامعه بسیار رول فعال میتونه بازی کنه و همکاری کنه و ما را خبر کنه، کلینیکا را خبر کنه که اینو تو یک مشکل است.
رسیده که میشه به مشکل. بله دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما محبوب الله از بدخشان روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوبه؟
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
تشکر. سوال ما از دکتر صاحب همیست که دکتر صاحب چی فعالیت های را انجام دادن و واکسین پولیو در بدخشان با گونه درستش تطبیق نمیشود و علت و عوامل در ولایت بدخشان اطفال در بعضی از ولسوالی ها از نبودی واکسین پولیو رنج میبرند و فلج میشوند. امید ما از دکتر سیدانی است که صدای ما را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانند و سوال چی فعالیت های را در راستای واکسین پولیو انجام دادن. اما خبر سوال داشتم.
زنده باشین برادر.
تشکر، سوالتان با گوش مسئولین رسید خوشبختانه و امی فعلا امیالی سبا انشالله از مرکز دو نفر بسیار متخصصینی پروگرام در بدخشان میایه و از نزدیک از پروگرام تطبیق واکسین در اوج ارزیابی میکنه و پروگرام میبینه. اگر کدام کمی کاسی داشته باشه انشالله برشان بررسی میکنه.
آها تشکر دکتر صاحب، فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط است. بله عبدالکریم جان، بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگوید.
یک زن دارم و یک دوست یک پایش فازه نیسته دکتر خود دوی باره
گفتن که یک تفلک دارن یک دست یک پایش فلج است. چقدر وقت است تفلتان؟
تقریباً دو سه ماه میشه.
دو سه ماه؟
بله.
یکی دو سه ماه هست سنشان؟
بله خودشان چهار سال است.
آها دو سه ماه میشه که فلج شدن؟
بله.
تو باره کدام ماینات؟ تا بال کدام به کدام جای به ماینات و چیز بردین؟
دکتر رو بگیم به سیعت همه را پور دادیم اینا خود یه دم کار نتا خدمه
بتونیم دیگه کدام سوال نداریم؟
نه خیر، فقط امیره میخواستم که آیا کدام ماینات چیز برشان شده بود یا نی؟
ماینات لابراتور نشه و خودش همی تستوی تغذی بود اگر دوان سوی تغذی دارم برشان و دیگه دکتر
شکر. بیادر عزیز، شما می طفل به شفاخانه دولتی ببرین، انشالله دو جه هیچ پیسه از شما مصرف نمیشه و خوب رسیدگی برشان میشه. شما فقط طفله به شفاخانه دولتی ببرین، شفاخانه مرکز.
گفتن فکر میکنم طفلک شان سوی تغذیه بدنه.
بله، او گفتن که دکترها گفته که سوی تغذیه است، اما چرا فلج شده؟
یا سوی تغذیه دلیلش میباشه که فلج شده؟
سوی تغذیه به ذات خود نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. در پهلوی ازی که امروز در برنامه وزارت صحت هم داشتن که در پهلوی واکسین تابلت های ویتامینی هم داده میشه، همیشه در مورد موثریت ازی هم بگوین که بسیاری خانواده ها بفهمن که من ازی تابلت هم استفاده کنن در پهلوی واکسین.
کمبود ویتامینی در اطفال ممکن است و به این خاطر ما سال دو مرتبه هر شش ماه بعد به اطفال زیر از شش ماه الی پنج سال کپسول ویتامینی را با واکسین پولیو یک جای میدیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داره، میشه شما یک توصیه در رابطه با واکسین پولیو بر خانواده ها داشته باشه؟ این تا دمی هفته که قرار است واکسین فراسر از فردا آغاز شوه، طفلک های زیر سن 5 سال خود واکسین بکنن، بفرمایید.
همی خواهش ما از تمام والدین محترم از خانواده هایی است که این مسئولیت ماست که برای شما واکسین با کیفیت، واکسین مؤثر و واکسین بی ضرر تا دروازه شما برسانیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب میوند احمدزی، مسئول برنامه امهای پولیو که در برنامه با ما و شنونده ها بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت اولا فساد سرا مبارزه. دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 15 40 0999 40 15 50